آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د زمري 13مه ده چې 2018 میلادي کال د اګست 8مې نېټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه پروفیسران تښتول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هلمند کې پراخ عملیات ترسره شي. او په مکسیکو کې سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې 15 کسان وژلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. د خبرونو وروسته به واورئ چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ملاتړ په استانبول کې لیو میلیون نه زیات ترکانو په غونډه کې ګډون وکړ. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ روغې جوړې خبرې بیا شروع کیږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې یوازې په تیر دو هفتو کې 8000 کورنۍ بېکوره شوې دي. ساینس پوهانو داسې یوه نوې آله جوړه کړې ده چې د ماشوم د زیږیدو نه مخکې په رحم کې د جنین په اړه معلومات ورکوي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د جمهوري ریاست د دواړو ګوندونو کاندیدان به په روان هفته کې امریکایانو ته خپل اقتصادي پلانونه تشریح کړي. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. په کابل کې نامعلوم وسلوالو دوه بارانیان تښتول دي او داسې فکر کې چې یو د استرالیا او بل د امریکا تابعیت لري. په خبري رسنیو کې داسې راپورټونه راغلي دي چې دغه دواړه د امریکا په کابل کې د امریکایي پوهنتون پروفیسران دي. همدا اوس زموږ خبریال عبدالحی ورشان د کابل څخه راسره دی. د سره غو تازه معلومات وخت ورشان صاحب، تازه معلومات څه دي؟ د واقعیتن د دوه بارانیان د امریکا په کابل کې د امریکایي پوهنتون پروفیسران دي.
دا بیگا تقریبا اتنیم یو خواه شاید که دوی معلوم است والله خواه چه عسکری یا در امنیت ملی یونفرمی پر غالب در تختول شوی دی. نون تماسون سر دوی ویل چه دا اولا که ویل چه دوار امریکای هندی بیا روس و پولیس و تاویل چه یو استرالیای او بل امریکای تابع ده چه، لیکن پورا جزیات در پولیس و تحقیق روانو پورا جزیات لهم دی مانو اوز خودی سار وقتی ده مسئولین لگی هایی بگره گورو چه سوگ دی دقیق ندنه نیم معلوم خلی کنه چون چه بگه ما همسا تماسلر مشخص نو گوه، لیکن امریکایی پاندون عمل کم زنه چه دوی تختول شوی جاگه نیجه با قیبت لری
شه. داسې ځینې خبرې رسنیو داسې راپورټونه ورکړي چې د پوهنتون د باندې بیخي وایي دوی تښتول شي. د پوهنتون د نږدې دا کسان
د نږدې د یو شفاخانه د توبرکلوز په نامه د سناتوریم دا ډېره محفوظه علاقه ده، هم د امریکایي پوهنتون ده هم د رئیس جمهور غني کور هم د نږدې دی. داسې یو محفوظ ځای نه دوی تښتول شوي دي چې خلک حیران پاره کېږي چې دې ځای پرې چې بدل نه شي نو ځای نه به سالي.
او دا معلومه نه ده چې دا کسان به د چا له خوا تښتول شوي، مطلب طالبان دي او که د پیسو بدل کې تښتول شوي داسې به
راپورټ. تروسه پولیسو لاټه روان ده، تحقیقات روان دي. تروسه دانونې معلوم چې دا تښتونکي څوک دي او تد څه هدف لري.
ډېر زیاته مننه وشان صاحب. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا ژغته ویل چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې به په هلمند کې پراخ عملیات ترسره شي او د دغه ولایت امنیت او د وسلوالو مخالفینو ځپلو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. جنرال دولت وزیری امریکا ژغته داسې ویل
په ډېر تعداد ورسره پنجابیانو د خط ناغي خو خلک دي. د دې ترڅنګ دویمه درجه باندې چې ډېر دي هغه عربان دي، د هغې نه وروسته چې په ډېر تعداد باندې دي هغه چچنیان دي، او هغې نه وروسته ازبکان او تاجکان دي، او په آخرو کې غوریان هم زموږ د مخالفینو سره یو ځای جګړه کوي.
پرون د یک شنبه پرز په استانبول کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ملاتړ یو غټه غونډه وسوه چې له 1 میلیون ډیرو ترکانو پکښې ګډون کړی. پام وکړئ په واشنګټن کې د امریکا ژغ د خبریال وینلی رپورټ ته چې سید سلمان شاه صاحب یې تاسو ته درواوروي.
د جولای په 15مه د وی ناکامې نظامی کودتا په تعقیب چې له 200 او یو نه زیات ملکیان او نظامیان پکې وژل شو، تقریبا هر ورځ د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ملاتړ خلک د استانبول په شمول په غټو خورونو کې د شپې لخوا د مظاهرو په خاطر راوځي. ښاغلی اردوغان غونډې ته په خپلې وینا کې ویل، مونږ د ملي پیوستون پر سړک باندې مخ په وړاندې حرکت جاری ساتو. مونږ به یوازې د الله د رضا لپاره یو له بل سره مینه او محبت کوو، نه د رتبې او مقام د حاصلولو په خاطر. غونډه چې د استانبول د ښار په یعنی کیپی میدان کې رابلل شوې وه، د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ای کی پی ګوند رابللې وه. ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او تقریبا 15,000 پولیسانو ګزبې کولې. د غونډې پر ځای کې د جمهور رئیس اردوغان او د ترکیې د نورو مشرانو د امنیت د ساتلو په خاطر د فیوا توپونه هم نصب شوي وو. دوو نظامي هلیکوپترو پاس له فضا نه د غونډې څارنه کوله. که څه هم چې رسمي ارقام نه دي ورکول شوي، خو ګمان کیږي چې 1,000,000 نه زیات خلکو پکې ګډون کړی وو.
او په مکسیکو کې چارواکي وایي چې د کیریبین په ساحلي سیمو کې سختو بارانونو او طوفانونو وروسته ځکه شوېدلی او لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د غراز د ویرکروز او پیبولا په سیمو کې نورو د نورو کسانو د مړینې راپورټونه هم راغلي دي. سخت بارانونو لوی ډبرې او خټې د غرو د سرونو څخه لاندې غورځولي چې کورونه لاندې کړي او سړکونه بند کړي دي. دغه راز په د مکدونیه په پلازمینې سکوپی کې هم سختو طوفانونو لږ تر لږه 1 کسان مړه کړي دي. لږ تر لږه 6 نور لا درکه سیمې دي او 6 نور په روغتونونو کې بستر دي او د زرو په شاوخوا کې د سیمې څخه خوندي ځایونو ته انتقال سیمې دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. لکه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، پرون د یکشنبې په ورځ په استانبول کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ملاتړ یو غټه غونډه رابلل شوې وه چې له 1,000,000 نه زیاتو ترکانو پکې ګډون کړی وو. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال وینلی ریپورت به زه سلیمان شاه تاسو ته درواورم. په ترکیه کې د جولای په 15مه د یوې ناکامې نظامي کودتا په تعقیب چې له 200 او یو نه زیات ملکیان او نظامیان پکې وژل شو، تقریبا هر ورځ د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ملاتړ خلک د استانبول په شمول په غټو خورونو کې د شپې لخوا د مظاهرو په خاطر راوځي. پرونی مظاهره چې تر ټولو غټه او وروستۍ مظاهره وه، د ښاغلي اردوغان سره د ولسي ملاتړ د څرګندولو په خاطر رابلل شوې وه. ښاغلی اردوغان غونډې ته په خپلې وینا کې ویل، مونږ د ملي پیوستون پر سړک باندې مخ په وړاندې حرکت جاری ساتو. مونږ به یوازې د الله د رضا لپاره یو له بل سره مینه او محبت کوو، نه د رتبې او مقام د حاصلولو په خاطر. ښاغلی اردوغان ویل، نه یوازې دا چې مونږ باید د کودتاچیانو د غداری عوامل په غور او دقت وڅېړو، بلکې هغه طاقتونه هم افشا کړو چې د کودتا تر شا یې لاس و، او معلومه کړو چې هغوی کومو انګیزو مجبور کړل چې کودتا کولو ته ملا وتړي. غونډه چې د استانبول د ښار په یعنی کیپی میدان کې رابلل شوې وه، د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ای کی پی ګوند رابللې وه. ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او تقریبا 15,000 پولیسانو ګزبې کولې. د غونډې پر ځای کې د جمهور رئیس اردوغان او د ترکیې د نورو مشرانو د امنیت د ساتلو په خاطر د فیوا توپونه هم نصب شوي وو. دوو نظامي هلیکوپترو پاس له فضا نه د غونډې څارنه کوله. که څه هم چې رسمي ارقام نه دي ورکول شوي، خو ګمان کیږي چې 1,000,000 نه زیات خلکو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی اردوغان ویل، که پارلماني منظوري ورکړي، دی به د مرګ سزا بیرته نافذه کړي. ترکیې د اروپایي اتحاد په غوښتنه په 1,303 لمریز کال کې د اعدام سزا لغوه کړه، خو اروپایي اتحاد ورته خبرداری ورکړی که د اعدام سزا نافذه کړي، نو په اروپایي اتحاد کې باید د غړیتوب امکانات بالکل پای ته ورسیږي. اردوغان په پارلمان کې د ترکیې د حکومت د دریو مخالفو سیاسي ګوندونو له جملې نه د دوو ګوندونو مشرانو ته د استانبول په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د کردانو طرفدار د خلکو د ډیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی مشران یې نه وو رابللي. له بلې خوا د صدراعظم بنیالی ایلیدریم په غوښتنه د هیچا په ضد شعارونه ورنه کړل شو، زیات تاکید پر ملي یووالي باندې کېده. بنیالی په خپلې وینا کې ویل چې موږ ټول یو ملت یو، یو مو وطن دی، یو مو دولت دی او یو مو ملی جنډه ده. همدغه روحیه باید ژوندی وساتل شي. د غونډې منتظمینو 60 متره اوږد سټیج جوړ کړی و چې په یو ډېر غټ ملي بیرغ کې رنګښتل شوی و. شاوخوا د ښاغلي اردوغان او د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک عکسونه لګېدلي وو. د غونډې چیریان په مستقیمه توګه په تلویزیون باندې ښودل کېده. په زرهاو خلکو یې په غټو کورونو کې سیل کاوه. په امریکا کې میشتو ترکانو هم په واشنگټن ډی سي، نیویارک او د پنسلوانیا د ایالت په سیلوزبرګ نومي ښارګوټي کې چیرې چې جلاوطن ترکیه تاجر فتح الله ګولن اوسیږي مظاهرې وکړې. ښاغلي اردوغان، فتح الله ګولن او په دولتي ادارو کې د هغه طرفداران د تیرې میاشتې نظامي کودتا په دره کولو تورن کړي دي او له متحده ایالاتو نه غوښتنه کړې ده چې بیرته ورته حواله کړي. حکومت د ګولن تقریبا 13,000 نظامي او ملکي خواخوږي نیولې دي او په لسګونو زره نور یې له دولتي دندو او وظیفو نه برطرفه کړي دي. په عین وخت کې جمهور رئیس اردوغان د یکشنبې په ورځ د روسیې د تاس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې په روان هفته کې به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د دواړو هیوادونو د دواړخیزو مناسباتو او اړیکو د پراخولو په خاطر ملاقات وکړي. د تاس اژانس وویل چې دواړه مشران د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې غونډه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ولکې کې چې له پوره یوې نوې میاشتې ځنډ نه وروسته به د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې بیرته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د حکومت د سولې عالي شورا وای چې د حزب اسلامي یو هیئت کابل ته رسېدلی دی. پام وکړئ نور تفصیل ته د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې په خبرو کې ل یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته دغه حزب مرکچی پلاوی یو ځل بیا د سولې د خبرو د دوام لپاره کابل ته راغلی دی. شاوخوا دوه نیم میاشتې مخکې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو د دواړو غاړو ترمنځ د یو 15 ماده ایز اوکړلیک په جوړیدو پای ته ورسید او دا سند د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا د افغان حکومت او اسلامي حزب مشرانو ته د وروستیو یو ملاحظاتو لپاره وسپارل شو. هغه مهال د افغانستان د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې دواړه غاړې به په دوه اونیو کې د سولې وکړلیک له ارزونې وروسته لاسلیک کړي، خو داسې ونه شول او له اسلامي حزب سره د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي حزب مرکچی پلاوی بیا کابل ته راغلی دی او ژر به له دغه پلاوی سره د سولې د خبرو لړۍ بیا پیل شي. د دغه شورا یو مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم چې د اسلامي حزب له پلاوی سره د مرکو مشري کوي امریکا غته وویل، کله چې موږ له دغه پلاوی سره تفاهم وکړ او دا تفاهم له دوی سره ورسته شو، نو له هماغې شیبې وروسته موږ د دغه بهیر دوام ته تیار یو. دغه ملګرو په بیرته راتګ کې لږ ځنډ وکړ. دا دوی پورې اړه لري چې ولې په راتګ کې ځنډ وکړ، خو موږ یې د راتلو تمه درلوده. خو شول چې راغلل، موږ د سولې د خبرو د بهیر د دوام لپاره تیاری لرو. د سولې عالي شورا دغه لوړ پوړي چارواکي د اسلامي حزب د پلاوی د اجنډا په اړه او دا چې کوم مسایل به له افغان حکومت سره مطرح کړي بې خبري وښوده. د روان کال د سرطان میاشتې په لومړیو کې یوې حکومتي سرچینې امریکا غته ویلي وو چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې خبرې د دغه ګوند د نویو وړاندیزونو او شرطونو له امله په ټپه ودرېدلې دي، خو اسلامي حزب د نویو شرطونو موضوع په کلکه رد کړې وه. دا چې ولې د اسلامي حزب پلاوی له یوې نیمې میاشتې وروسته بیا له افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی، دا سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په افغان حکومت کې د واحد نظر نشټوالی د اسلامي حزب د خوابدۍ لامل شو، نو ځکه د سولې په بهیر کې ځنډ رامنځته شو. د سیاسي چارو کارپوه شناګل بانډوال امریکا غږ ته وویل، د افغانستان په سیاسي نظام کې دننه یو شمېر پخوانی جهادي کړۍ له اسلامي حزب سره په پخلاینې خوشاله نه دي او داسې فکر کوي چې د ګلبدین حکمتیار پر راتګ سره به د هغوی ګټو ته زیان ورسیږي. آشنا ګل بانډوال د سولې د خبرو بریالیتوب د دواړو خواوو ترمنځ په صادقانه همکاریو پورې تړلی وباله او ویل،
که چیرته صداقت موجود وي د حکومت او د اسلامي ګوند ترمنځ او دغه لوزنامه چې د وس په امضا په حالت کې ده او سرته رسي، دغه په کرسۍ باندې کینی او ټول هغه وعده چې د اسلامي ګوند سره اوسنی نظام کوي او هغه مستحق کیږي د دې شنو کې زما پان باندې د لوزنامه دغه پخلاینه دا موافقت کیږي که دا موافقت زموږ شوه به د نورو ډلو سره ان شاء الله کیږي په افغانستان کې سولې او بهیر راپیل شي.
ښاغلی بانډوال زیاته کړه چې د افغانستان له سیاسي نظام سره د اسلامي حزب یو ځای کېدل به نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې خبرو ته وهڅوي او دغه راز په پاکستان کې د شمشتو په څیر د افغان مهاجرینو د لویو کمپونو چې پر وینا یې له هغه ځای څخه د افغانستان د نظام پر ضد تبلیغات کیږي د بندېدو لامل هم شي. د ملي یووالي حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لمړی پړاو د روان مریض کال په حمل میاشت کې هغه مهال پیل شو چې دغه حزب دوه کسیز پلاوی کابل ته راغی او د سولې له عالی شورا سره مخامخ خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په نتیجه کې افغان حکومت او اسلامي حزب په دریو فصلونو او 15 مادو کې د سولې پر یو هوکړلیک سلا وکړه، خو دواړه خواوې تر اوسه په دې اړه موافقې ته رسیدلې نه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د افغانستان په تقریبا 900 ولایتونو کې ایوازې په تیرو دو هفتو کې 8000 کورنۍ د مختلفو عواملو له امله خپل کورونه وتلې دي او په نور ځایونو کې پناه اخیستې ده. نور تفصیل ته په دې رپورت کې پام وکړئ چې زموږ همکار روخان نورزی تاسو ته لولي.
د طبي پیښو په خلاف د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې د صد میاشي په لومړیو 15 ورځو کې په 19 ولایتونو کې د 8000 څخه ډېر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه وزارت چارواکي ویلي دي چې په دغه بې ځای سوي کورنۍ کې زیاتره کورنۍ شامل دي چې د جګړو له لاسه خپل کلی او کورونه ایښي دي. د طبي پیښو په خلاف د مبارزې د وزارت مرستیال محمد اسلام سیاس وویل
بیشتری کسایی کې بې ځای شدن از حوادث نوامی بجا شدن. شما در جدیان هستین که داعش در ولایت ننگرهار یک تعداد خانواده را فشار آورد که اونا ناگزیر از محل جنگ بیرون برآمدن با محلات دیگه.
زیاتر را کسان چی بجای سی بی دید بیرنی لامانه بجای سی بی دید تس پجریان که از چی داعش در ننگرهار پولایت که پښ میر کورونه فشار اوریدي او دوی مجبور سیوی دي چې د جګړې لامل له سیمینه ووزی. په تخار کې چې جګړه سوي ده، په کندوز کې، په هلمند کې او په نور ولایتونو کې چې څنګه جګړه روان ده، زموږ وطنوال د وی سیمینه بل سیمته بي ځای سیوی دي. دغه وزارت له قوله دغه بي ځای سیوی کورونه د کندوز، هرات، بغلان، پکتیکا، نورستان، جوجان، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، بدخشان، غزنی، تخار، زابل، هلمند او نیمروز د ولایتونو دی. البته د طبیعي پیښو په خلاف د مبارزې د وزارت معلومات په اساس کورنۍ هم په دغو بې ځای سو کې شامل دي چې وچکالي او نورو طبیعي پیښو اړ کړي دي چې خپلې سیمې او کورونه پرېږدي او د افغانستان نورو ځایونو ته ولاړ سي، خو زیاتره خلک د جګړو له امله بې ځای سوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت مستیال ښاغلی سبار د امریکا ژغ د خبراتور په پروګرام کې ول چې دخلي حکومتي ادارې د نړیوال موسسو سره په همانګي کې کوشش کوي چې د بي ځای سو کسانو سره اولیا مرستې وسی. هغه ویل دي چې دوی د جنوهو کورونی سره هم مرستې کړې دي چې په سیمو کې وضعیت ښه شوی دی او د کورونی بیرته خپل کورونو ته ستنې سوي دي. پولیسي جرګې کې د کوچیانو، قبایلو او د بي ځای سو کورونیو د کمیسیون رئیس حبیب الرحمن افغان ویل چې د هغو بې ځای سوي کورنۍ سره چې دوی لیدلې دي په هغه ډول چې لازمه وه مرستې ورسره نه دي سوي. هغه ویل چې د دغو بې ځای سوي کورنۍ سره باید چې مرستې ډېرې سي. ښاغلی افغان وویل
کاپیسا په ولایتونه چې تګاب ولسوالۍ او د نجراو څه برخونه چې مهاجرین را مهاجر شوي دي د کابل په ولایت کې شاوخوا کار چېرته خواره واره مهاجرین شوي دي او کارو غریبی نشی پیدا کولای. مونږ دو سره لیدلی دي د جلال آباد له شاوخانه چې ماجرین راغلی دي د جلال آباد مرکز ته نږدې دو سره لیدلی دي د کندوز او د بغلان ماجرین دا چې راغلی دي هم د کابل شاوخوا ته یا د مرکزو ولایتو شاوخوا ته راغلی دي. نو په هغه اندازه چې نسیم د سی حکومت مونږ نه لیدای چې سره شوی و دې ډېرې دي خبرې ډېرې دي. په افغانستان کې شوارونه ډېر دي، مجلسونه ډېر دي، اما موږ داسې څه نه دي لیدلي چې یو کم پورته جوړ شوی یار ولایت ته یا د کابل په مرکز کې یا د بغلان او کندوز او لغمان او جلال آباد او کاپیسا پروان په شاوخوا کې داسې یو شی ورته جوړ شوی چې مهاجرین راشي د لیست لرویه هلته په ځای شي یا څاور ته وویل شي یا خرڅ ورکوي یا خیمه ورکوي. داسې څه موږ نه دي لیدار واد نه چې مهاجرین راځي په ښارو کې تیتیږي ننوځي او ډېرو بدبختۍ سره مخ دي.
خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت مرستیال ښاغلی سبار د ښاغلی افغان د خبرو سره موافقه نه لري. هغه وایي چې دوی تر وسه خپل کوشش کړی دی. هغه دا خبره هم کوي چې دوی دا فکر نه کوي چې د بې ځای سو کورنۍ لپاره د کمپونو جوړول دي د مشکل د حل لاره وي. هغه وویل
د وزارت امور مهاجرین بری است که ما راههای را باید از جستجو کنیم که اینها در بین اجتماع خود بیافند، در بین اجتماع زندگی کنند، نه ای که بیرون یک ساحه باشه.
در بجای سو در منزله در ختمول و حل در نده چی کمپون جور سی مجنا غارو چیز مج وطنوال دی در بجای سو کسانو پا مرحله که خپل جوان تیر کری. شغلی سبر زیاده کرد چی دوی غاری چی دست یا فزار امن سی چی بجای سوی کورونوی سرم رست باسی او دی تپریش ادل سی چی پا طولانی که در نور خلگو سر یو زای جوان بکری. البته د بيځایسي کورونوي سره د مرستو په ارتباط مشکلات هم سته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت ویلي دی چې د بيځایسي کسانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري او نړیوال موسې هم اوس داسې مرستې نه کوي لکه پخوا چې کولی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په خپل رپورټ کې ویلي دی چې بيځایسي کورنۍ په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش دفتر بیا ویلي دی چې د افغانستان حکومت هم د بېځای سوو کورنیو حالت ته ډېر پام نه دی کړی. په افغانستان کې د بېځای سوو کورنیو شمیر 1.2 میلیونو کسانو ته رسیږي.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ساینس پوهانو داسې یوه نوې کوچنۍ طبي آله جوړه کړې چې د ماشوم د زیږیدو نه مخکې د مور په رحم کې دننه د ماشوم او د جنین څارنه کوي او هم د امیدوارې مور د دردونو اندازه معلوموي او ډاکټرانو ته اطلاع ورکوي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د روغتیایي چارو د خبریال مارټن سیکرش د رپورټ غټې کې به زه تاسو ته درواورم. دا نوې طبي آله چې د پرګنابټ په نوم یادیږي او د یوه سیار سمارټ فون په اندازه ده، کولی شي چې د روغتون له ډاکټرانو سره د ماشوم د زیږیدو نه مخکې د مور په رحم کې د جنین څارنه وکړي. دا آله د ماشوم د زړه د ضربان اندازه معلوموي او هم د جنین حرکات او د ماشوم د زیږیدنې په وخت د امیدوارې مور دردونه څاري. میرمن پاتریشا وزنسکی سوچا چې دا نوې طبي آله د یو بل ساینس پوه سره یو ځای کشف کړی دا په دې ارتباط وایي لما سره د دې آلې د کشفولو فکر هغه وخت را پیدا شو چې زما یوې نږدې ملګرې مړ ماشوم وزیږاو. د پرګنابټ په مرسته اوس موږ کولی شو چې د ولادت په وخت په مناسبه توګه د مور او ماشوم څارنه وکړو او د دې نوې آلې نه په استفاده به د زیږیدنې نه مخکې د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو چانس زیات وي. دا د ولادي او نسایي متخصص رابرټ ویټون غږ دی چې وایي د دې نوې طبي آلې یوه غټه ګټه دا ده چې د سترګې په رپ د ماشوم او مور په باب راجمع شوي ارقام او معلومات له ډېرو لرې ځایونو نه روغتیایي ماهرانو ته د بیسیم په وسیله مخابره کوي. د پرګنابټ آله دا وخت په امتحاني ډول د کار لاندې ده او شاید چې زر به مارکیټ ته د خرڅلاو لپاره راوځي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم د دې خبرونې وروستی مطلب اوري. توقع ده چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدان ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن به په دې هفته کې په ډیټرایټ کې د تم کېدو په وخت خپل اقتصادي پلانونه خلکو ته تشریح کړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال خبریالی امینډا سکاټ رپورټ ده.
ټرمپ په دې وروستیو وختو کې په میرمن کلینټن باندې انتقاد کول ته همداسې دوام ورکړی او ملنډې ورباندې ووهلې چې دا څه د هغې په باره کې متردده ده، په داسې حال کې چې د دې د شخصي ایمیلونو په باره کې خبرې کولې چې د بهرنیو چارو په وزارت کې ورنه کار اخیسته. ټرمپ وایي د امریکا خلک متردد جمهور رئیس نه غواړي او زیاتوي چې د اسلامي دولت ډله د هغې په انتخابېدو کې علاقه لري. ډانلډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي هغې د تردد د اصطلاح نه کار واخیسته. دا لغونتې فکری مغشوشتیا لري او دا ستونزې لري. میرمن کلینټن ویلې په کراتو یې منلې ده چې دې له دوه اکاونټونو نه کار اخیسته چې دا یوه اشتباه وه. میرمن کلینټن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
ډیریکټر کومی سید دیر واز ابسولوټلی نو انټنشن آن مای پارت to either ignore or
in any way dis
مدیر کومي ویلې زما له خوا په قطعي ډول دا یو ارادي کار نه و چې د دغو اسناد په اهمیت باندې سترګې پټې کړم یا یې رد کړم ځکه چې په دوی باندې سری علامه نه وهل شوې د نیویارک پخوانی خاروال او فدرالي څارنوال روډي ګیلاني وویلې دبه میرمن کلنټن د دغو اسنادو په سر تعقیب کړی وي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I mean, first of all, she lied. She didn't short circuit. She lied last week when she said the FBI found that she hadn't lied.
له هر څه نه لومړی زما مطلب دا دی چې هغه دروغ ویلی دی د اشتباه نه ده کړې د تیره هفته دروغ ویلی کله چې دی ویلی اف بی آی ته معلومات وشلو چې دی دروغ نه دی ویلی میرمن کلنټن او نورو چارواکو ویلی سری اسناد همیشه په څرګنده توګه نه پیژندل کیږي د سی آی ای د رئیس پخوانی مرستیال مایکل موریل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So when she says there wasn't classified information, that's what she means. It wasn't marked.
کله چې دا وای سری معلومات نو موجود نو د دې معنی څه ده په دې باندې نه خنه وشوي د امریکا تلویزیونی شبکې ABC او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستي وختو کې د عامه افکارو سروې کړې وه په دې سروې کې میرمن کلنټن او د دې مرستیال د ورجینیا د اعلی سناتور ټیم کین د ټرمپ او د هغه له مرستیال د انډیانا د ایالت ګورنر مایک پینس نه اته پوینټ مخکې دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې نامعلوم وسلوالو دوه بارانیان تشتولي دی او داس فکر کوي چې یو د استرالیا او بل د امریکا تابعیت لري په خبري رسنیو کې داسې راپورټونه راغلي چې دغه دواړه په کابل کې د امریکایي پونتون پروفیسوران دي په کابل کې د پولیسو یو افسر د امریکا ژغ ته په دې شرط چې نوم یې ونه ښودل سی ویل چې وسوالو کسانو د امنیتي ځواکونو درشي اغوستي وي او دغه بارانیان د کابل په مالی وخت ماشام په 3 بجو وتښتول دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری امریکا ژغ ته ویل چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې په هلمند کې پراخ عملیات ترسره شي او دغه ولایت امنیت او د وسوالو مخالفینو ځپلو ته پلانونه جوړ کړی دي د مالی په شمار ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولاسات د ځواک یو سرتیر وژل شوی او څلور نور هغه محل ټپیان شول چې دغه موټر د سړک د غاړې په یو ماین ور برابر شو ملګرو ملتونو سازمان په یو بیان کې ویل دي چې دغه چاودنه د کیډال په سیمه کې رامنځته شوی دا او ټول قربانیان د چاډ هیواد اوسیدونکي ول د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون بیا په یو بیان کې ویل چې دغه سیبردونه د ملګرو ملتونو د سولاسات نه ځواکونه چې په نشکوي کېدای شي د نړیوالو قانونو پر اساس جنگي جنایت وګڼل شي د روسیې لوغړی د سپتمبر په میاشت کې د پیرا اولمپیک په لوبه کې د برخه اخیستنې څخه منع اعلان شوې دي او دغه سزا له دې وجې ورکړل شوې ده چې روسیا په سیستماتیک ډول لوبغاړو ته د قوت د زیاتولو د دواو پروګرام لري د اولمپیک نړیوالې کمیټې په برازیل کې د روان اولمپیک په لوبه کې د روسیې 201 لوبغاړو ته د برخه اخیستنې اجازه ورکړې ده چې د غیواد د اصلي لوبډلې په سلو کې 100% جوړوي د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سختۍ سره د ماسکو دغه پروګرام غندلی دی د مکدونیا په پلازمینې سکوپی کې سختو طوفانونو لږ تر لږه 1 کسان مړه کړي دي لږ تر لږه 6 نور کسان لا درک شوي دي او 6 نور په روغتونونو کې بستر شوي دي او د زورو په شاوخوا کې یې د سیمې څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړی دی او د غراس په مکسیکو کې هم چارواکي وایي چې د کیریبین په ساحلي سیمو کې سختو بارانونو او طوفانونو وروسته ځکه شوېدلې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي د غراس د ویریکروز او پلاپیو بیلا په سیمو کې د نورو کسانو د مړینې راپورټونه هم راغلي دي سختو بارانونو دوی ډبري او خټي د غرو د سرونو څخه لاندې غورځولي او کورونه لاندې کړي دي او د غرازي سړکونه هم بند کړي دي پرون د یکشنبې په ورځ په استنبول کې د ترکیه جمهوریت راجب طیب اردوغان په ملاتړ یو غټه غونډه وسوه چې له 1 میلیون ډیر ترکانو پکښې ګډون کړی و او د سومالی وزیر وویل چې د یکشنبې په ورځ هغه مهال برید پرې وسو چې په پلازمینې موګادیشو کې په موټر کې سفر کاو او لاسي بم پرې وغورځول شو هغه ته په دې برید کې کوم زیان نه دی اوښتی
نړیوال خبرونه
محترم اوریدونکو زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ د دواړو خبرونې په انټرنیټ کې په دې په دواړې voa.pashto.com. ورځم نیکمرغه. د خدای په امان. رادیو